دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خان یم پام وکړئ د سات خبرونه ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما په دغه هیواد کې د نامنۍ وو وسلوالو نشتو او هوایي بریدونو او د چاودنو د زیاتوالو خبر ورکړی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې د روان میلادي کال د اگست میاشتې د 12مې مئی او نومبر میاشتې د 13مې نیټې منځ پورې 1500 امنیتي پیښې ثبت کړي دي چې نسبت د تیر کال د همدې مودې ته 3% زیاتوالی شي. د خبر تفصیل زما همکار راکوي.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي وايي په افغانستان کې وسلوالې نښتې زیاتې شوې او تر خوای د طالبانو د مخالفانو فعالیت هم زور موندلې. انټونیو ګوتیرش په خپل درې میاشتنی راپور کې لیکلي په افغانستان کې د 2022 کال د اگست له 12مې د نومبر تر 13مې پورې 1500 پیښې ثبت شوې چې د تیر کال په پرتله 3% زیاتوالی ښیي. د انټونیو ګوتیرش راپور چې د راتلونکي سه شنبه په ورځ به د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا ته وړاندې شي ښیي چې تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان دننه وسلوالې نښتې هم 20% زیاتې شوې او شمېر یې له 99 څخه 136 پورته شوې. خو د چاودېدونکو توکو چاودنې و او ترورونه بیا 250% راکم شوې. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي راپور په افغانستان کې د طالبانو د وسلوالو مخالفو ډلو فعالیت د زیاتېدو خبر ورکړي او د دې ډلو شمېر یې 22 ثبت کړي. خو راپور کې یوازې د مقاومت ملي جبهه او د ملي نجات جبهې نمونه یاد شوي چې په یو شمېر ولایتونو کې د فعالیت اداره کوي. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو راپور ته غبرګون نه دی ښودلی.
افغان چارواکو د یک شنبه پر ورځ وویل چې په سالنګ کې د تیلو ټانکر د چپکېدو او اور اخیستنې په پیښه کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او لسکونه نور زخمیان شوي دي. د ټولګټو چارو وزارت ویان حمیدالله مصباح ازادي راډیو ته وویل ولګېدنه د ټنون دننه د تیلو د یو ټانکر موټر د چپکېدو له امله پیل شوه او وروسته په ټنل کې دننه یو شمېر نور موټرو هم اور اخیستی. د پروان د ولایت ویان حکیم الله شمیم خبرونه ته وویل چې په پیښه کې 9 تنه وژل شوي او 2 تنه نور زخمیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت ویان زیاته کړي چې اوس مهال د سالنګو لوی لار د ترافیکو پر مخ بند ده او خبره د خلاصولو هڅې روانې دي. په همدې مهال په پروان ولایت کې سیمهیز سرچینې وایي چې روغتیایي او د دفاعي ټیمونه د پیښ ځای ته رسیدلي او د اور د مهارولو هڅې پیل کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبه پر ورځ وویل چې د روسیې سره د خپلو اړیکو د پراخولو په اړه د هیڅ کوم چا اجازه ته اړتیا نه لري. ایران د روسیې سره د اړیکو پراخولو په اړه د امریکا متحده ایالاتو اندېښنې رد کړې. لویدیز هیوادونو ایران په دې تورن کړی چې روسیې ته ډرون الوتکې سپلای کړي چې روسیې په اوکراین کې د بریدونو لپاره استعمالوي. لویدیز په دې اړه په ایران بندیز لګولی خو ایران دا تور ردوي. د امریکا د استخباراتو رئیس ویلیام برنز د سی بی ایس ټلویزیون ته د جمعې پر ورځ وویل چې د ایران او روسیې پوځي همکاري په منځني ختیځ کې د امریکا متحدینو ته راسن خطر پېښوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنانی دغه تبصره بې بنسټه وبلله او ویل چې دا د ایران پر ضد د پروپاګند د جنگ برخه ده. تیره میاشت ایران دا ومنله چې روسیې ته ډرون الوتکې استولي خو په دې ټینګار وکړ چې دغه الوتکې د اوکراین د جنگ څخه مخکې استولي وې. په عراق کې دوه امنیتي سرچینو رایټرز خبري ایجنسی ته ویلي لږ تر لږه نه عراقي فدرالي پولیس د یکشنبه پر ورځ وروسته لاغه وشل شول چې د کرکوک ښار په جنوب لویدیځ کې د دوی په کاروان باندې بمی چاودنه وسوه. سرچینه وویل چې چاودنه د سفرا کې تصویر پسې وي. منبع وایي په چاودنه کې دوه نور پولیس سخت ټپیان شوي دي. د فرانسې خبري ایجنسی د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې د چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی. په 2010 کال کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې ملامت ورسته د دې ډلې پاتوشونو د عراق په بیلابیلو برخو کې د حکومتي ځواکونو پر وړاندې بریدونه او غلچکۍ حملو ته مخه کړي. د داعش پاتوشونی د عراق په یو شمېر سیمو کې لا هم فعال دي. د پاکستان د خیبر پښتونخوا په لکی مروت کې پروند یک شنبه پر ورځ په یوه امنیتي پوسټې باندې وسلوالو برید کړی. څلور پولیس وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. د لکی مروت د پولیسو ویان شاهد حمید رسنۍ ته وویل چې وسلوالو د شپې لخوا د پولیسو پر پوسټه برید وکړ خو پوسټې ته په نوتلو کې پاتره راغلل او لسیمې څخه وتښتېدل. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی خبر ورکړی چې وسلوالو په دې برید کې له درنو وسلو کار اخیستی دی. د پاکستان ډان رسپانی د امنیتي چارواکو لکول لیکي چې د تحریک طالبان پاکستان ډله شای په دې برید کې لاس ولري. چارواک ویلی تر اوسه هیڅ د دې برید مسولیت نه دی اخستی. په دې ورسیو کې د پاکستانی طالبانو له حکومت سره د اوربند ماتولو اعلان وکړ او ورسره د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې په امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شول. د رسمي شمیرو له مخې شش کال په دغه ایالت کې تر اوسه د تراګرۍ په بریدونو کې شاوخوا 140 امنیتي ساتونکي وژل شوي دي. ټاکل شوي ده چې د امریکا د کانګرس ځانګړي کمیټه د 2020 کال د جمهوري ریاست انتخاباتو او د کانګرس په ماړۍ د مخکني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پلویانو د برید او په برید کې د ښاغلي ټرمپ د لاس لرونو په هکله د خپلو تحقیقاتو نتیجه نن د دوشنبې په ورځ خپره کړي. د کانګرس د استازو د مجلس دا ځانګړي کمیټه نه غړي لري چې وایي ډیموکراټان او دوی جمهوري غوښتونکي دي او د واشنگټن پر وخت په د ماپښین په 1 بجه د تحقیقاتو نتیجه خپره کړي. د نتیجې د اعلان تر څنګ به دا کمیټه همدارنګه د ځینو کسانو د محکمه کېدو او یا نه محکمه کېدو وړاندیز هم وکړي. د کمیټې د تحقیقاتو په لړ کې د یو شمېر جګپوړو چارواکو په ګډون د ډیرو کسانو خبرې واورېدې او د پښتنو لپاره د کانګرس ماڼۍ ته ور وغوښتل. او ارجنټاین د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام په پایلو کې فرانسې ته په پلنچي شوټونو کې په 2-0 ماتې ورکړه او د دې سره د دریم ځل لپاره د نړیوالو سیالیو د اتلولۍ جام وګټه. د دې لوب د لیدو لپاره د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دواړو ټیمونو په زرګونو مینوال د قطر د لویسل لوبغالي ته ورغلی وو. فرانسې هم په 2013 او 1998 کال کې د فوټبال نړیوال جام ګټلی وو. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیوز څخه اوریدل.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه اوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ته
د مهاجرت د نړیوالې ورځې سره هم مهاله د طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې غوښتي چې کومې پیسې چې په افغانستان کې په جګړه کې مصرف ولي په دغه هیواد کې په انکشافي پروژو کې مصرف کړي تر څو افغانان د مهاجرت له ستونزې خلاصې ومومي. د طالبانو حکومت چارواکي وایي اوس مهال د افغانستان نه بهر ته د مهاجرو اصلي علت اقتصادي ستونزې دي. اکرام شینواری رپورټ را لېږلی.
د طالبانو حکومت د یک شنبې په ورځ کابل کې په یوه غونډه کې د مهاجرت نړیواله ورځ ونمانځله. په دې غونډه کې چې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ملاتړ د ځینو ادارو چارواکو هم برخه لرله، د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال ملا عبدالسلام حنفي وویل چې افغانستان کې د مهاجرت پدیده له 3 لسیزو د مخه پر دغه هیواد د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال پیل شوې او لړۍ لا هم دوام لري. ښاغلی حنفي د تیر 2020 میلادي کال د اګست په میاشت کې وقت طالبانو د رسیدو وروسته افغانانو د مهاجرتونو دوام تر ډیره د اقتصادي ستونزو له امله وګڼه. هغوی دا وکړه چې اوس مهال په افغانستان کې د هیچا لپاره امنیتي ستونزه نشته چې له امله یې څوک وطن پرېښودلو ته اړ شي. هغه وویل هر افغان چې غواړي په خپل وطن او خپل کور کې په سوله ییز ډول ژوند وکړي ورته هیڅ ډول ستونزه نشته.
اگر کسایی که احساس یا بر بنابر تشویش بد امنی از افغانستان بیرون رفتن،
خغلی حنفی ویل هغه کسان چې یا د نامنۍ په احساس کولو او یا د نامنۍ د هڅونې له امله له افغانستان څخه بهر ته تللي دي، هغوی ته زموږ پیغام دا دی چې خپل ګران وطن ته دې ستانه شي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال افغانستان کې اقتصادي ستونزې د اوږدې جګړې او وچکالۍ تر څنګ د نړیوال ټولنې لخوا د بندیزونو له امله هم وګڼلې.
امروز ملت افغانستان را اجازه نمیدین.
خغلی حنفی ویل نن افغان ملت ته اجازه نه ورکوي چې خپل ځان ته یو تذکیره او پاسپورت ولري. دا کوم قانون دی؟ موږ نشو کولای چې د پاسپورت د چاپول لپاره هغه افغانان چې ناروغان دي، هغه افغانان چې د سوداګرۍ یا د کومې بلې ستونزې لپاره بهرته سفر کوي، هغوی ته یو پاسپورت چې د هر افغان حق دی چاپ شي. هغې ته اجازه نه ورکوي او د چاپولو پیسې د افغانستان بانک له لارې نشي لیږدول کیدلی. بل عبدالسلام حنفي د نړیوال ټولنې څخه وغوښتل چې افغانستان کې دي د لوی انکشافي پروژو لکه ټاپي، کاساسل او نورو مخه ونیسي تر څو افغانستان کې خلکو ته کار پیدا شي او بهر ته د افغانانو د تللو مخه ونیول شي. هغه دا د ټولو هغو هیوادو اخلاقي مسؤلیت وګڼه چې په تېرو کلونو کې په افغانستان کې سرتېري په پوځي ماموریت بوخت وو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا د یو راپور له مخې په زرګونو افغانان د یو ښه ژوند په لټه کې بهرنیو هیوادو او په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادو ته کډه کیږي. وچاوي په بهر کې افغان کډوال د نیولو او له کوربه هیوادو څخه د شړلو د ویرې له امله د ژغورنې د مرستو څخه هم ګټه نشي اخیستلی. د ملګرو ملتونو نړیواله موسسو د راپورونو له مخې په تېر یو نیم کال کې له افغانستان څخه شاوخوا 1 میلیون افغانان ایران او شاوخوا 2500 نور پاکستان ته تللي دي. د مهاجرینو سرهیدونکو چارو وزارت مرستیال ارسل خان خروټي کابل کې د مهاجرت نړیوالې ورځې غونډې ته وویل چې اوس مهال 2 میلیونه افغانان د دوه ګاونډیو ایران او پاکستان په ګډون په بهرنیو هیوادو کې ژوند کوي.
څه باندې 1 میلیون افغانان له پاکستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو څخه خپل هیواد ته راستان شوی چې د دوی له جملې څخه تقریبا 300,000 راستنیدونکو سره د هواد په سرحدي پلو کې د یو شمیر مرستندویا بنسټونو په همکارۍ د نغري خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې تر سره شوي.
د ګونیټه افغانستان لپاره د یو ای ډی سی آر د دفتر ملسیالي لینا کوکا کوم ویل چې د دې ورځې منزل په ټوله کې د ماجوریزو د مهمې ونډې د یادونې ترڅنګ هغه ګواښونه چې ماجوریز ورسره مخ دي هم یادونه کوي. د یو ای ډی سی آر د دفتر ملسیالي ویل چې په افغانستان کې د مهاجرت او په کوردن د بیزکې دوه په دیدی دوه دوه کلی زراحي سي پیل شوې دي.
پاپولیشن ریلای اون موبیلیټي فور ویریس ریزنز.
بیرمن لینا ویل خلک د مختلفو دلایلو له مخې مهاجرت کوي. په دې کې د سرحد په اوږدو کې تګ راتګ او دنده په هیواد کې د خلکو نقل او حرکت شامل دي. افغانستان کې یو ای سی آر او آی او ایم په سرحد کې د سړیدونکو د بهیر د څارنې او هغوی ته د ښه راغلاس ویلو ترڅنګ په ګډه په مختلفو کچو کې سره همکاري لري او دا ډاډ ترلاسه کوي چې سړیدونکي شخص چې موږ سره دي ضروري کړنو طالبان د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په خپل پیغام کې د ټولو هغو هیوادو مننه کړې چې افغانانو ته یې په خپلو هیوادو کې زیور کړی دی.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیوي خپرونې درولې دي، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اورېدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنۍ څپو 922 کیلو هرتز خپل خپرونه ته دوام ورکوي.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د امنیتی پیښو د زیاتېدو او د جګړو مارو ډلو د شمیر د لوړېدو خبر ورکړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما د ایران افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنولو خبر هم ورکړی. په مخکې تر پورته
ملګرو ملتونو د افغانستان په اړه په خپل درې میاشتنی تازه راپور کې په افغانستان کې د امنیتی پیښو د زور موندلو، د طالبانو د مخالفو ډلو د شمیر د زیاتېدو او د تلفاتو د کچې د لوړېدو، خود ترورونو او د چاودنو د کمیدو خبر ورکړي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې ناامنی 23% او نخته 28% زیاتې شوې.
په افغانستان کې د روان کال د اگست له 11 څخه د نومبر تر 13 نیټې پورې 1,500 او یا امنیتي پیښې شوې. په افغانستان کې په وسلوالو نښتو کې هم زیاتوالی راغلی او د دغو پیښو شمیر له 99 څخه 1,600 لوړ شوی. په افغانستان کې د هوایي بریدونو شمیر له 4 څخه 15 تل ول شوی، خو د چاودیدونکو توکیو چاودنې او ترورونه بیا 25% راکم شوی.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي دغه راپور چې راروانه سه شنبه به د امنیت شورا ته وړاندې شي، همدارنګه په افغانستان کې د تلفاتو د لوړېدو او یوازې د مقاومت د جبهې او د نجات د جبهې په نومونو اخیستلو د طالبانو د مخالفو وسلوالو ډلو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکړي.
د طالبانو د مخالفو ډلو شمیر 22 تل ور شوی او دغه ډلې د افغانستان په 11 ولایتونو کې فعالیت کوي. د داعش د خراسان څنګه په شپږو ولایتونو کې 13 بریدونه کړي دي. د ډلې د تیر کال پر مهال په همدومره موده کې 121 بریدونه کړي وو.
بلخو د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټامس ویست په افغانستان کې د افغانانو د اړتیاو او بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یوناما کارونه ستایلي. ټامس ویست په خپل یو ټویټ کې ویلي،
خوشاله يم چې په افغانستان کې یوناما مشر روزا او تنبا وتا په واشنگتن کې هرکلی وایم. یوناما د نړیوال ټولنې په استازیتوب په افغانستان کې حیاتي او مهم رول تر سره کوي. یوناما په افغانستان کې حیاتي بشري عملیات همغږي کوي، د بشر حقوقو ته وده ورکوي او په ټول افغانستان کې اړمنو خلکو سره تعامل کوي.
زما په فکر سره د ملل متحد مشر د دې سرګندونو د لارې غواړي چې نړیوالو ته خبرداري ورکړي او هم مقټ قدرت کوم ته خبرداري ورکړي چې افغانستان کې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی او طالبان د دې امنیتي وضعیت محرکولو توان نه لري، ځکه د یو خوانه نړیوالې ترورستي ډلې که القاعده ده، داعش ته ټي ټي پي ده او نورې ډلې دي، هغه مخ په ځواکمن کېدو دي او قدرت اخیستلو حالت کې دي، او همداسې داخلي مخالفتونه که مسلحانه مقاومتونه دي هغه هم وروسته بلې د قوي کېدو حالت کې دي.
بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیچسیر، ایران، پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ په ایران کې په یو غونډه کې د نورو مسایلو برسره د کډوالو په بیرته ستنولو خبرې شوې. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد پرون په یو ویډیوي پیغام کې د کډوالو د راستنیدو په تړاو د یو کمیټې د جوړولو ادعا کړې.
په دې څلور اړخیز غونډه کې په خوندي او باعزته ډول کډوال بیرته افغانستان ته ستنوو. د دوی د دوامدار ادغام ته د زمینی برابرولو، دوی ته د سرپناه ورکولو او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ د مرستو د جلبولو په تړاو هوکړه وشوه.
طالبانو تر دې مهاله د ملګرو ملتونو راپور ته خبرګون نه دی ښودلې، خو تر دې مخکې ویلي چې په ټول افغانستان کنټرول لري، د داعش پر وړاندې مبارزه روانه ده او د دې ډلې ریښې له منځه وړي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
سپینی خبری دورازی پا خبرونو او مسائلو ده نظر ده خواندانو سپینی خبری او دوریدون کو نظرونه هر ما خام ده اتو بجونه تر نهو بجو پوری ده امریکا آقا گاشنا رادیو یو ساعته پختو او دری خبرونه
دغه کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې سید آغا وروسته له هغه خپل ماشومانو ته د ګوزن ساسکي ورکړ چې یو زوی په دغه ناروغي اخته شو. هغه د نورو خلکو غواړي چې خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. نور حال زموږ د همکار اشوک الله جلال زوی پر رپورټ کې اوري.
زبی الله اوس 15 کلن دی او د خپل راتلونکي په اړه ناخبره دوه کاله وړاندې ګزړن وهلې. کورنۍ وایي له دې عملې د ماشوم ژوند نیمګړی شو چې خلکو د پولیو واکسین په اړه بیلابیلو تبلیغات کول او دوی خپل ماشومانو ته واکسین ونه کړ. د زبی الله اوس چپ لاس او پښه کار نه کوي او ذهني توازن هم جوړ نه دی. سلویخ کلن سید آغا وایي چې هغه وخت د ګزړن ضد واکسین په ارزښت وپوهېد چې 15 کلن زوی د پولیو په ناروغۍ اخته شو. هغه وایي که ورسره مرسته ونه شي ژرده چې د لاس سربیره یې چپپکه هم فعالیت پرېږدي. خو له دې پیښې وروسته دا کورنۍ د واکسین په اهمیت پوه شوې ده.
مخکې ما کوشش نه درلوده چې خپلو ماشومانو ته پولو ناروغي واکسین ورکم. په دغسې مرض نه د پولو د اخته سو، نو اوس زه کوشش لرم چې خپلو حیوانانو ته درګرده د پولو واکسین ورکوم. دوه کاله کېږي، دوه کاله مخکې ما ده ته د پولو واکسین ورنه کړ. چې ورکړی مې وای نو دا به ولې دا رقم کېده.
سید آغا وایي چې په خوا د پولیو په تړاو ورته منفي ذهنیت ورکړل شوی و او د پولیو ضد واکسین په ګټو نه پوهېدلو. هغه له خلکو غواړي چې خپلو اولادونو ته د پولیو دوه څاڅکي ورکړي تر څو له دایمي معلولیت وژغورل شي.
باز به ویل دا تبلیغات ده او دا چندانې پایده ګټه ور نه ده او هسې د اودسې په دا د خلکو په خبرو نیمونږه غلطېدلو. نو اوس مې په خپلو سترګو ولید دا زوی چې دا رقم داسې نورو ته مې واکسین ورکړ، هغه د خدای فضل د جوړ تیار دي.
هغه زیاتوي چې اقتصادي حالات یې ښه نه دی او درملنه یې نه شي کولی. نوموړی له خیریه بنسټونو او مرستندویه ادارو غوښتنه کوي چې د 15 کلن زبی الله د درملنې په پار دې ورسره مرسته وکړي تر څو هغه بیرته په خپلو پښو ودرېږي.
زما دا خواهش ده ورته چې هر سړی ما سره د خدای دپاره چې څه وس او قدرت وانې رسېږي یا کومک زه په خپل زوی تداوي وکړم. زما خپل وس او قدرت وان نه رسېږي.
پولیو هغه ناروغي ده چې د زبی الله په شمول یې ګڼ افغان ماشومان لا هم له دې ناروغۍ رنځ وړي او د خوښیو بې برخې پاتې شوي دي. روغتیا پالان یوازې دوه څاڅکي واکسین د دغې ناروغۍ د مخنیوي لامل بولي او له افغانانو غواړي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین وکړي تر څو له دغې ناروغۍ وژغورل شي. اشق الله جلالزوی، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، بغلان.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ رادیوي خبرونه درولې. قطر دی وروسته امریکا غټ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کلو هرڅه خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړې په میلیارډو انسانان چې دا وخت د سکلو، پاکوبو، صفایي او حفظ الصحې ته په سمه توګه لاسرسی نه لري، ټولې په وژونکو ساري ناروغیو باندې د اخته کېدو د خطر سره مخ دي. دا خبرداري د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو په یو ګډ رپورټ کې چې په دې اونۍ کې خپور شو ورکړل شوی دی. د جنیو نه د خبریالی لیسا شلاین د رپورت پښتو ژباړه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دراوروي.
کم ارقام چې د نړۍ له یو سلو یویشتو هیوادونو راجمع شوي دي ښیي چې په میلیاردونو انسانان دا وخت د یو غټ روغتیایي بحران سره مخامخ دي چې حکومتونه او دولتونه باید په عاجله توګه د اوبو، حفظ الصحې او هایجین خدمات چې د واش په مخفف نوم هم یادیږي بهتر کړي. دا راپورټ چې د نورو ټولو رپورټونو په پرتله زیات جامع رپورټ ګڼل شوی ښیي چې د نړۍ زیاتره هیوادونه دا تر دې دمه د 2023 میلادي کال تر پای پورې د ملګرو ملتونو د پایدارې ودې او پرمختګ د هغه پروګرام پر لاره نه دي رهي شوي چې مقصد یې خلکو ته د پاکو اوبو برابرول او د سینیټیشن یا صفایي رغول دي. بروس گارڈن چې په جنیو کې د روغتیا د نړیوال سازمان د اوبو، سینیټیشن، حفظ الصحې او روغتیا د چارو مسؤلیت په غاړه لري وای:
And this is against the backdrop of a tremendous amount of, you know, disease
دا په زیات پیمانه د هغه ناروغۍ په سبب واقع کیږي چې د دستونو یا اسهال سره تړلې دي او د ناپاکو اوبو د څښلو په وجه چې د خرابې صفایي اصلي سبب دی خلک پریښته کیږي. د لاسونو پاک نه ساتل چې د تنفسي جهاز د میکروبي کېدو باعث کیږي هم پر روغتیا بد اغېزه کوي او همدا وجه ده چې هر کال نږدې 2 میلیونه خلک د خرابو اوبو او د حفظ الصحې او صفایي نه مراد کولو له امله مري.
فعلاً ایواز د نړۍ 15% هیوادونه د صفایي په برخه کې او 15% هیوادونه د اوبو د سیستمونو د بهتر کولو هدف ته رسیدو توان او ظرفیت لري. ګاردن وای کوم هیوادونو چې د خپل ولس د ژوند د ښه کولو په خاطر د ځان لپاره هدفونه ټاکلي دي هغوی مکلفیت لري چې د حاصلولو لپاره په عاجله توګه کار وکړي. نوموړی وای چې د 2023 میلادي کال په مارچ کې به په دې اړه د ملګرو ملتونو اوبو، حفظ الصحې او صفایي تاریخي کانفرانس نړیوالو ته د عمل کولو یو ښه موقع په لاس ورکړي. 500 کلونو په دوران کې د لومړي ځل لپاره به نړیواله ټولنه لاسته راغلی پرمختګ ارزیابي کوي. د اوبو، صفایي او حفظ الصحې د بهتر کولو په منظور به داوطلبانه ژمنې وکړي. په رپورټ کې ولسونو ته د پاکو او مسؤلو اوبو د برابرولو او د صفایي او حفظ الصحې د سیستمونو پر اصلاح کولو باندې د اقلیم د بدلون او د هوا پورې مربوطو نامساعدو موسمي حالاتو ناوړه اغېزې هم ارزیابي شوي دي.
And yet when we look at the policy response, whether it's climate resilient technologies,
خو بیا هم کله چې موږ ځوابي پالیسیو ته که د موسم د بدلون په وړاندې د مقاومت درلودونکو ټکنالوژیو په کار اچول وي او یا د سیلابونو د مخنیوي او یا د وچکالیو د ناوړه اثراتو د کمولو لپاره د بسیطو لارو چارو غوره کول وي ښه په غور وګورو نه عملي کیږي.
په دې رپورټ کې د روغتیا نړیوال سازمان د نړۍ پور حکومتونو باندې غږ کوي چې د خلکو لپاره د خوندي او مسؤلو اوبو د برابرولو او د صفائی او حفظ الصحه د سیستمونو د بهتر کولو خدماتو یا واش په برخه کې پنګه پټرامتیکی ډول زیاته کی دا خاص هم شوه چې مانیټرینګ یا څار د سیستمونو او د انسجام او انتظام د چارو د ایرولو لري واش د خدماتو ظرفیت پراخه او تقویه کړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په دوه کې د فوټبال لوبي مینوالو او علاقمندانو ته نندارتون پرانستل شوې. دا نندارتون د اکتوبر په میاشت کې فعال شو او تر شپږو میاشتو به د سیلانیانو لپاره پرانستې وي. په دې ورزشي نندارتون کې د فوټبال د تاریخ او نړیوالو سیالیو معلومات او اړوند توکي نندارې ته ایښودل شوې دي.
نوم یې د فوټبال نړۍ نندارتون دی. دا سیو زې چې د مشهور فوټبالرانو لکه د دیګو مارادونا او پیلی په څیر لوبغاړو په شمول د لوبو د کمیسونو او ځانګړو توکو پورې نندارې ته خودل شوې دي. په دې کې د فوټبال هغه توپ هم شته چې په 1930 کال کې په یوروګوای هیواد کې په لومړنی نړیوال جام سیالیو کې لوبېدل. د موزیم لارخورد احمد الملاوی د فوټبال د مینوالو به دا توکي خوښ شي ځکه ډیر استثنایی نندارتون جوړ شوه.
So this section is really fun for the FIFA fans.
دا څنګه پر احتیاط فوټبال د نړیوالو لوبو مینوالو ته په زړه پورې ده. مینوال بدل ته داسې شیان وګوري چې مختلف لوبغاړو اغوستي، لکه دا کمیس. تر څنګ مونږ د برازیل او هالند څخه د ښځینه لوبغاړو ورزشي نښې هم لرو. مونږ د کریستیانو رونالدو کمیس هم لرو او دلته د فوټبال د اتل پیلي کمیس هم شته. هغه تر ټولو د ځوان لوبغاړي په نوم یادیږي چې په نړیوال جام کې لوبېدلی او دا یې د 1901 کال کمیس دی.
احمد الملا وی سیلانیان به دغه نندارتون ته په راتلو حیران شي، ځکه دوی ورته دلته په زړه پورې توکي او د فوټبال لوبو په اړه ډېر معلومات وړاندې کړي.
So one of the most important
یو تر ټولو مهمو شیانو څخه چې په دینن دارتون کې خودل شوی دی، هغه د 1910 کال په یوروګوای کې د نړیوال فوټبال د سیالیو توپ دی چې هغه یې په لومړي ځل په نړۍ کې د فیفا کوربه توپ کړی وو. او دلته مونږ د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام کې لوبیدونکو توپ هم لرو چې قطر یې کوربه توپ کوي. نو تاسو دلته تیر اوسنی وخت یو ځای وینئ.
دا نندارتون په دوحه کې د 3-2-1 قطر اولمپیک لوبو او ورزشي موزیم دننه پرانستل شوی او د 2023 میلادي کال د اپریل تر میاشتې به پرانستی وي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک رادیوي خپرونې درولې دي، خو تاسو کولی شئ زمونږ پښتو خپرونې پر لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر 2290 څپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خپرونې پر 2140 2015 9015 11590 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. د سپین خبرې یا رکو راست خپرونه پر لنډو څپو 2015 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو څپو 2140 9915 او ساسغت یا صدای شما خپرونه پر لنډو څپو 2015 او 9315 میگا هرتز اوریدلی شئ.
نوی کال نوی پیل، او دا چې په 2023 کال کې به د ایلان ماسک د مشرۍ لاندې ټویټر څنګه شي. د ټکنالوژۍ د نړۍ میلیاردر د اکتوبر په میاشت کې د ټویټر واک ترلاسه کړ. دا هغه د پریکړې سیلیکون ویلی ولړزوله. ایلان ماسک د واک اخیستو نه وروسته د دغه کمپنۍ ځینې کارکوونکي د کار ګوښه کړل او په پالیسۍ کې ناڅاپي بدلون راوستل. هغه د ټویټر هغه حساب لرونکي چې پخوا پرې بندیزونه بیرته بحال کړل. دا ټول هغه څه دي چې خلک یې د ټویټر د راتلونکي په اړه پوښتنو ته اړ کړی دي.
هغه څه چې موږ هم دا اوس وینو، هغه د ټویټر د ماموریت او اهمیت په هکله مهمه پوښتنه ده. د کمپنۍ په نوی او عصري ډول د خلکو فکرونو ته لاره ورکړې ده. آیا دا به دوام وکړي؟ په کومه بڼه؟ او دا چې اوس ټویټر څه کول غواړي؟
ماسک وایي چې ټویټر د بیان د ازادۍ کور دی، خو هغه څو حسابونه وزنډول چې د هغه د شخصي جټ حرکت به تعقیبو. او هغه یو شمېر جرنالستانو چې دا ټویټ شریک کړو، د هغوی د ټویټر حسابونه هم وزنډول. ماسک ادعا کوي چې دغه اکاونټونه د هغه شخصي خوندیتوب د خطر سره مخ کړی وو.
د بازار موندنې له نظره ټویټر چې دا مهال په کوم وضعیت کې دی، په ټویټر باندې اعلاناتو ته دوام ورکول ډېر لوی خطرونه موجود دي.
اوس د اعلانونو د کمیدو سره ټویټر به پیسو لپاره نو لارو چارو ته ضرورت ولري.
که تاسو یو خلاص پلیټ فارم لرل غواړئ چې لګ او یا هم هیڅ نه څارل کیږي، نو تاسو باید د عاید نورې لارې ولټوئ، لکه د کارونکو نه پیسې اخیستل یا د کارونکو لپاره د ارزښت رامنځته کولو لپاره نورې لارې موندل. نو دا به د اعلان کوونکو پر ځای د شبکې د کارونکو نه په پیسو متکی ووسی.
خو آیا څومره کارونکي به پاتې شي؟ د جولای په میاشت کې د ټویټر د 2.5 میلیونه هغه کارکونکي چې پیسې ترې اخیستل کېدای شي، د هغوی 80% د متحده ایالاتو نه بهر وو. ټویټر په نړیواله کچه د ټولنیزو رسنیو په منځ کې د شهرت برخه کې 15 مقام لري. ټویټر دا وخت 3.4 میلیونه فعال کارکونکي لري. فیسبوک دا وخت 2.9 میلیارد کارکونکي لري. ځینې کارپوهان وایي چې د ماسک اقدامات د ټویټر لپاره اړین وو.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. مونږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای پاک.